السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د اکرام مسکنیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په کورې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډیمسي پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړي او وایي چې تروریزم او افراطیت سیمه او نړۍ ته یو ستر ګواښ ده. د دې او نورو موضوع ته تفصیل په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې له مرزی احمدزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې بهرنی ځواکونو په برکی براک ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ولسمشر او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون په ار کې سره وکتل او د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. خبرونه د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې بهرنی ځواکونو د برکی براک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو بمباري کړې ده. د 203 تندر قل اردو د څلورمې لوا قماندان جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار شوې او د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ولسوالی برکی برک یک منطقه است به نام کوی چلتن میگه در اوجه پوستای اردوی ملی هستند. برای ما زنگ زدن که اینجا طیاره آمده و طیاره پوستا را بمبارد کردن. بعد از اون هم را خواه اطلاف در کتیز با گرام در تماس شدیم که اوجه پوستای ما هستند. دیگه هنوز جزئیاتشان معلوم نیستند.
خغلی رزاق زیاته کړه چې د دغه پیښې د کرامرګ شوبلې او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نه لري. تر اوسه بهرنی ځواکونه هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي پر تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون پار کې سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د جمهور ریاست په بیان کې همداراز یادونه شوې چې ولسمشر شرغنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی همکارۍ او له افغانستان سره په امنیتی برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبري وکړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامی ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکي وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورنیو او د هغو سلګونه جریبه ځمکو ته زیان واړوو. قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې د سیند څپو د اوبو سربند والوزو او اوبو د خلکو پر کورونو ورغلې. نموړی د وختو زیانونو په اړه په دې ډول وویل،
تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې لس کورونه بالکل له منځه تللي دي. درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
اینی شاهدان وای د سیلاب له راوتو مخکې ل خپل کورونو وتلی وو او ځکه د سر ځان نشته خو د دوی په وینا نورې کورنۍ د سیلابونو لوګو اکثره مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وشي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشتون کارتر تېره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه حد ورکوي. نموړې په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. د ولسمشر براک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه د نه تصویبوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سی این این تلویزیونی چینل ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه لاړ شي.
که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نسی. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونسي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقې کې بندیز پرې لګول سوی.
د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په وینا کې لاسلیک شوه. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار د هوا له لارې خبرپاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کیږي. دغه راز په سوریه کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې وي. امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هاوانا او واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیسي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ 450 کال وړاندې قطع شوې ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته ټینګیږي. په واشنگټن کې به د کیوبا د سفارت د پرانیستلو او پر دې او پرې د دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې شاوخوا 500 میلمانه ګډون وکړي. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برخه اخلي او ټاکل شوی چې له افتتاح وروسته له خپل امریکایي سیال سره غونډه هم وکړي. په هوانا کې بیا د امریکا پر سفارت د دې هیواد بیرغ نن پورته کیږي او ټاکل شوی چې دا مراسم په راتلونکي اګست میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر پر مهال ترسره شي. او راپورونه وایي چې په یمن کې 500 ملکی وګړي پرون وروسته له هغې ووژل شول چې حوثي یخیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام ویل په دې حمله کې چې پرون سهار وشوه د 12 ماشومانو او شپږو میرمنو په ګډون 500 ملکی وګړي وژل شوي، څه باندې 200 نور کسان ټپیان شوي دي. دا خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې صدراعظم خالد وویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد شوی، خو د ایران پلوي ملیشې لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له مرزي احمدزی اوریدل. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ناټو پخوانی افغان سلاکار په دې اړه وایي
جنرال دمسی غواړي چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. په همدې خبرونه کې اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د خبرونه په ترس کې د هموري چې په کونړ کې شاعرانو د اختر په مناسبت مشاعره جوړ کړه.
هواګان سپور سپور خورنګونه مینا مینا دلته زلف خماران او سرونه چینارونه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدان زور ورزشي پروګرام او د ګړې اچار اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمیر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولی.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځوړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې وایاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تونستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دهیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تونستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
و موریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوست لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. جنرال ډیمسی ډاډ ورکړی دی چې امریکا به تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ناتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال ډیمسی به له ولسمشر اشرف غنی سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې چدی. په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلی همدم د مرکې په پیل کې وویل د امریکا د پوست لوی درستیز غواړي له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات ترلاسه کړي.
جنرال دمسی غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالات څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې پروسه کې امنیتی اوضاع تر یو کچه پورې وخیم شوی او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وته ده او بالاخره په شرقي ولایتو کې هم داسې نارامیان شته، بل خصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی، نو دا غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر اشرف اشرفغنی احمدي سره وغږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات اخیستی چې وروستی حالت په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال ډیمسی کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسیدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره له دې چې د طالبان نه د امریکا حکومت ټول په عمومي توګه ازل نه د ټول دا وسه پورې د دوی تر وسه هم طالبان لوی ګواخ او تهدید بوري خپل ځواکونه لپاره په افغانستان کې خو د دې سولې روان مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی وس ایسل یو ستر ګواخ ګوري په افغانستان کې بعد تجربه دوی د عراق نه پیلېږي حتی تاریخ تم خبره نه ده تر روان خبرې دي دوی یو تاریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دوی د عراق په کامل توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته خپل نظامی ماموریتونه پای ته ورسو نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو وګورو بدبختانه په یو جنگي پایتخت بدل شوی د ایسل لپاره او د غوی د نفوس او د غوی د ټریننګونو او د غوی د کمانډي مرکز باندې بدل شوی نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست مرکز وګرځي.
بله همدم صاحب دوی نه غواړي په څه معنا ده معنا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر او کبه نور څه تدابیر لري یعنی څه معنا؟
یعنی کچيري امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کې په دغه کچه چې تم غړې د په دغه کچه کې هم وساتي دا بلوي لاسرولنې وي د افغانستان لپاره ځکه دلته په غرب کې افغانستان د ماموریت په اړه د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې بل خصوص په امریکا کې د خلکو املاتر بیخی یعنی صفر ته تقرب کړي ډیر راټیټه شوی ده نو د امکان هم شته کچيري وضعیت دغه سی په امریکا کې وي دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي نو دوی حسي بدایوي چې هم دغه ځواکونه چې دا وسته افغانستان کې دي کچيري دوی وټوانی کې چې د خپل هوا د خپل وګړو نه د دې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي دا به هم د ټولو لپاره ونه وي.
د افغانستان اوسنۍ وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي فکر کوي چې دا وسلوال څوک دي او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دی آیا پر احتیا دایشت دی د پاکستان لاس پکې دی کنه یعنی مسله څه رقم ده دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نوی دا ماغه په خوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي د دغه ګروپونو چې په خوا هم په دغه سیمه کې نفوس وو فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړی دي دا هم ورسته لدینه چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پر رهبرۍ باندې یاسر ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو پر وړاندې او د افغان حکومت پر وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخښئ د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی دوی فقط خبرې کړي اته د دوی خبرې هم دغسې وشي تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخوي که طالبان پخوي یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي او علنا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړی او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو دا مشترکه جګړه دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ ځواکونه ترسره کوي.
افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز د سفر په افغانستان کې د داشت خطر او امنیتی حالات په اړه مو د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونه واوریده. جوان آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لیست کې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شي په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پته ده azadiradio.com د کابل شاب د نن ورځې ورسپانو د افغانستان د سولې د پروسې او د انتخاباتو د اصلاح د اصلاحاتو پړه مقاله او مطالب خپاره کړې دي. اسد الله الدین ورسپانو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونو او مسؤلیتونو ته ځانګړي کړې دي. اصلاح ورسپانې د سولې په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي، طالبان باید هغه څه په عمل کې ثابت کړي چې ژمنه یې کوي. په مطلب کې د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته اشاره شوی چې ویلي دي له مقابل لوري سره د سولې خبرې معنا نه دي. لیکوال ویلي طالبان باید دغه ډول خبرې په عمل کې ثابت کړي او نور جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش خبرې راخیستې چې ویلي دي سوله او امنیت د افغانستان لپاره یو حیاتي اړتیا ده. هیواد دولتي ورسپانې بیا د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې لپاره په لومړي ځل ډیر مهم ګام اخیستل شوی دی. ورسپانې د ولسمشر دې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له باصلاحیت پلاوي سره د اغیزمنو هیوادونو په حضور کې مخامخ او رسمي خبرې پیل شوې دي. د ورسپانې په باور ولسمشر ویلي که حکومت له طالبانو سره هر ډول سوله کوي ولس به په جریان کې اچوي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون درون مسؤلیت په غاړه لري. په مطلب کې راغلي دا کمیسون باید د انتخاباتو د دواړو کمیسونونو تقلب کار غړي او مسؤلین له دندو لري او پر ځای د نور وړ او مسلکي کسان په دنده وګماري. د مطلب لیکوال وړاندوینه کړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مهال به د کمیسون غړي په خپل منځ کې یو شمېر اختلافات هم ولري او ممکن د انتخاباتو د کمیسونونو چارواکي هم د کمیسون ته ستونزې پیدا کړي. د ورسپانې په باور کې چیرې دا کمیسون حکومت ته له عقدو پرته طرحې وړاندې او حکومت هم په دې برخه کې له کومې سلیقې پرته اقدام وکړي د انتخاباتي نظام له منځه تللی باور به بیرته اعاده شي. په مطلب کې راغلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاح سره به خلک بیرته په دیموکراسۍ او خپل راتلونکي باندې ډاډ پیدا کړي.
دا کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د داخلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جری بام ځکه یې له فصلونو سره تخریب کړی ده. یاد سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلی او په اړه یې رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوې او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د داخلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي د داخلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یو لس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده. او که دولت مونږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات مونږ سره کومک کوي دال یا وړیا شراکې او مونږ به په دې باندې خوشحاله شو. مونږ په دغه باندې نه خوشحالیږو، دا مونږ ته نه راکوي پیاوز د دې مونږ ته بنیادي کارو کې د دې داخله دې بنده کړي. ځکه د دغه سین په مخ کې د دې نه دیارله شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي د ملي پیوستون دي ټولو
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو، خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
او دا خلک د یو قسم مشکل سره اخته دي. نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو او په ځینې کې دوی بیخي زموږ پوښتنه ونه کړه. دلته به راتله لاسپیکرې به مورته ولګولې چغې به وایه چې د قوم خدمت به کوو. بدبختانه نن پنځمه ورځ ده چې یو وکیل صاحب رانغی او د دې ولس غږ چارواکو ته ونه رسولو.
پرون لانه چې ابل پرون رئیس ده دا خلک همداسې روان دي بېرته وځي که نه، او دا کورونه یې د اوبو لاندې کړي دي. او دغه ځای کې نه دغه کریم دا زموږ د مکتب خواته دغه کورونه چې ګوري دا د کریم دي. هغه دې چې په خپل ولې چې دنګو بوکي ولري دې ګټه پیل څنګه وبچي
که چیرته دې وبو زر مخه ونني ورشي خلکو ته څه ضرورت
دې دې وبو مخه چې ونني ورشي دا ټول داخل ته مزج بوځ دا داخل خو تقریبا نیمه حصہ ده کامې پېښې نو دا چې په کیس کې نیمه کامې ده مزه
لوکل نه چې د کامې ول سوالي د داخلو په سیمه د کونړ سین سپی ورغلی کته هم زینو خلکو د خپل کور لوخ یو کالی امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه وبولاندې کړي او په زمکو کې شنه ولاړ فصلونه لمنځه وړي
نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries in America.
لا
ریاکشن برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڑیو اوزان خبر کریں
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع وکړه په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمني پالي له کانګرس غوښتنه کړې ده چې له تهران سره اټومي موافقه رد کړي په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې ورو
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی این این ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم لمینځه ولاړ شي
اف کانګرس دزنت پاس دس اف کانګرس ور ټو کیل دس دن وی هاف نو
اکسپیکټ که کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي که امریکا په خپل سر او په یو ورخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دو میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط به ساري دي د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لښوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي
صدیق الله تنها له هلمند ولایت څخه په خپل راستول شوي اس ام اس کې ویلي دي افغانان تر بل هر وخت او زیات سولې ته اړتیا لري نوموړی وایي ولسمشر دی دایمي سوله راولي په دې اړه د سولې په اړه یو بل پیغام هم لرو سلام کچېرې دوی دغه غیر قانوني ډلې جوړوي نو په افغانستان کې سوله نشي راتللی دا یو اوریدونکي چې نومینه د ذکر کړی په خپل پیغام کې ویلي دي اکثر نور دوستانو بیا د سولې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو په اړه هم اس ام اسونه او پیغامونه راستولې دي. تاج محمد مسافر لیکلی چې شل اوریز لوبې کله پیلېږي. دغه راز یو شمېر نورو دوستانو هم خپل اس ام اسونو کې چې د وخت د کمښت له امله نشي خپرولی د افغانستان د سولې د پروسې او د وسلوالو ډلو د جوړولو او د کرکټ د ټیم د لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ګوډي اچار او د لوبل میدان ورزشی پروګرام خبريږي، خو اوس مرزي احمد زئی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د لوګر سیمې چارواکي وایي چې بهرنۍ ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو بمباري کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس سیاسي سنګزي ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لومړني معلومات ښیي چې په دغه پیښه کې اته د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د کره تلفاتو په اړه معلومات نشته. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارتن دیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت ته باید د څلورو کلونو په ترڅ کې اساسي تغییرات راشي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د بنا کولو لپاره پوځي انتخاب لمنځه نوړي. اشتن کارتر تیره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل دا ده چې دا موافقه ولې ښه ده، همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. نغراس د ولسمشر برک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام پاړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلې. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوری پرقه خر د حواله لارې خبرپاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوی چې د رقه اوسیدونکو به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. او راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون ورسره له هغې ووژل شول چې حوثي یاغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه.
د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې په سل پلس ګونو کورنه زیانمن کړي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د دې سرابونو د زیان په اړه در سره وروستي معلومات شریک کړو. د اختر په مناسبت د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې میلې او پروګرامونه جوړ شوي دي. په کونړ کې بیا شاعرانو هم غونډه جوړه کړې وه او مشاعره ترتیب کړې وه. روح الله انوري د مشاعره کې ګډون کړی او په اړه یې رپورټ هم برابر کړی دی.
که څوک اختر په چکرونو میلو لمانځي او یې ماشومان په منډو رامنډو او نورو خوښۍ لمانځي، خو شاعران بیا د اختر په ورځو کې مشاعري جوړوي، یو بل سره د شعر په ژبه د زړه خواله کوي او ټولنې سره د خپل زړه درد شریکوي. ځوان او خوږ ژبه شاعر افغان پیوند له ډیرو ناخوالو او غمونو وروسته هڅه کوي چې خپل تیت پرک زړه د اختر په ورځو کې راټول او څو شیبې پارامتی رکلی.
چراټول می خور زړګې شی او فکرونه چینارونه راشلان دی مل سر کمړوندونه چینارونه.
واه واه
ارمانی جن ل پیدا شم د خپل ځان نور کې سوزیګ مرمانونه پکې بندې دوزخونه چینارونه.
واه
هواګان سپور سپور خورنګونه مینه مینه.
هواګان
سپور سپور خورنګونه مینه مینه دلته زلف خمارانه او سرونه چینارونه.
واه
د جنون په نامه کر خطا وول دل خپل ځان د لالونو سودا نه د دي خالونو چینارونه.
واه
د سندرو محفلونه او ذکرونه د ګلونو ما خامونه د سینغاړه او جامونه چینارونه.
امید دیدار وای هر کورنۍ او د کورنۍ غړي غواړي چې د اختر پښپو کې سر یوځه او خوشاله ووسی. نو ځکه خو یو یتیم ماشوم ل خپل پلار په اختر کې کور ته د راتلو غوښتنه کوي.
به لتا وشوي مودې اختر تراشه بابا جان خیر دی دې اختر تراشه او ډیر کلونه ډیر شپې ورانه لري شپق سي ډیر کلونه ډیر شپې ورانه لري لګ می ځان تک لنګ دې اختر تراشه.
ها ډیر
او تیر وختونه دې کړې ډیر وعده ماته دازل نشي به وعده اختر تراشه. دین زیات نور انتظار لمانه نشي کرازینو بس هم دې اختر تراشه.
واه
بیلتا په ما تیریږي ژوندۍ خو قیسه ډیره به مزه اختر تراشا
ډیر ډیر
شاهزاده نابینا د تیرو جنگونو معلول دی کله ناکله شیر لیکي خو ډیرې وخت د لنډیو په ویلو تیروي
چنار کو لڈے بھی سمر دے گلاب کو ٹیٹے دلوانگ غم نخرم غم خور میں نشتا لکا چنار میں پڑا ڈور لگے دانا زما دے سنصیب کڑو خدایا چنور گلام شو زبوٹے ورگے دانا دے سربازانو مرگ دی نوی دے دخمنانو مرگ دی وڑے جمعی بی خلق اختر کی خوش آلی گی زپ مرمو ویشت لیجڑا خوش آلا ما
په کونړ او نور ولایتونو کې هر کال د اختر په ورځو کې مشاعری جوړیږي او ټول شاعران پکې د هیواد د روانو ګډوډیو او ناخوالو ژاړي او په دې هیله وي چې یو ورځ به په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي او سوله به تامین شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې درته دوه مرکې خبرو، یو د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند او بل هم د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره. مستر کې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مرکې ته غوښ شو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د سل ورځني کاري پلان او همدارز د ځینو نورو ستونزو د هواري په اړه دغه ادارې د هڅو په خاطر شوې ده. مستر کې مل خغلی پیمان پوښتنه کړې ده چې د سل ورځني کاري پروګرام په لړ کې کوم مهم پروګرامونه تطبیق شوي دي.
تشکر. البته د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست هم دا مهال دا اصل ورزنی کاری پلان په بخش کې مسعود دی چې په دغه پلان کې ځینې ټکو لکه داخلي مسابقات او بهرنیو مسابقات او همدارنګ د انکشافي زیربنا یا انکشافي پروژو د افتتاح سلور پروژو ته کې شامل دی. همدارنګ د تربیت د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست د هغه مسوده قانون دی چې کار پکې جریان لري. همدارنګ د داخلي مسابقاتو په برخه کې د باسکتبال، والیبال، مجدنی او ځینې نور رسو کې مونږ چمتووالی ښودلې دي چې په دې سل ورځو کې دغه پلان تطبیق کړو او د ریاست جمهوري گزارش ورکړو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. یو څه چې مهمه دي، د ځینو رشتو ملي سیالۍ نه دي شوي، آیا سیالۍ هم په دغه سل ورځني پروګرام کې شامل دي که څنګه؟
پدې پلان کې هو، پدې پلان کې زینو مسابقات او هغه د ملي مسابقات بخش دی چې د والیبال، باسکتبال، مجدنی همدارنګ زینو نورو رشتو پکې شامل دی چې ان شاء الله کوچنی اختر په ختمېدو سره دغه پلان د ریاست تربیت د بدني روزنې او سپورت په لور ریاست کې پایل شي. او همدارنګ د بهرنی رقابتونو هم مونږ پلان لرو چې زینو رشتو د بهرنی مسابقاتو کې زین دعوتنامې راغلي دي لکه د کاراته، کورش، تیر و کمان، پاورلفتنګ دا رشته یا دا فدراسیون نه دي چې د بهرنی مسابقاتو هم ان شاء الله سفر وکړي او مونږ هیله من یو چې دغه رشتو کې هم مونږ ښه لاسته راوړنه ولرو.
ډیر مننه ښاغلی پیمان. وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د تربیت بدني د لوی ریاست ترمنځ ځینې وخت جارو جنجال رامنځته شوی دی چې لوبغاړي مستقیما تر زیان لاندې دي او زیان لیدلی، ولې باید دغو ادارو ترمنځ لانجې لوبغاړي زیانمن کړي؟
هو کې دا خو ډېر یو ستونزه ده چې مخ راغلی دي. مونږ کوشش کوو چې دغه ستونزه چې راغلی دی دغه ستونزه په ښه توګه حل کړو او یوازنۍ لاره همدا ده چې د المپیک او تربیت بدني دوه ارګانونه چې دی یو اداري یا دولتی اداره ده چې د بدین روزنه او د اولمپیک د دوی ترمنځ یو خروغ بل وشي او په دې جنجالونو کې پایته ورسوي.
نو آیا صرف یوازې همدغه روغبړ ضرور دی که ځینې نور کارونه هم باید وشي، مثلا جنرال اسمبلی ترمنځ ترسره شي، دوی ناستې سره وکړي که څنګه؟
یقینا د اولمپیک د ملي کمیټې د ټاکنیزو چې هغه مجمع عمومي ورته ویل کېږي، د هغه مجمع عمومي خپل صلاحیت لري چې د اولمپیک د ځینې تشکیلاتو په برخه کې تصمیم ونیسي او همدارنګه د ځینې قوانینو چې د تربیت بدني فعالیتونه دی مسؤلیتونه هم په ښه توګه سرته ورسوي.
قدرمن اوریدونکو، دویمه مرکه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره د مرکه الیاس صالح کړی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ مرسیال حاجی صاحب عزیز الله فضلی زموږ د دې اونۍ پروګرام ته خیر اخلاست.
مننه، خیر شکر دی ودان.
فضلی صاحب، لمړی سوال دا دی چې دا سیالوي کې افغانستان نسو کولای چې لکه دې ته د راوند ته لاړ شي، اوس د افغانستان څه کارونه وکړي او څه کارونه کوي چې بیا خپل ځان دې فاینل ته راورسوي؟
مننه، څنګه چې دغه وزب تاسو مکمل دغه ټورنمنت هغه ته مددي دغه پروسس لګ مغلق وندې وو. په دې کې واقعا چې د هر ټیم نه باید د وولو بدل نه درې لوبډلې کولیفای وکړي یا لار پیدا کړي په دغه غوراوي پر سیالۍ کې، یعنی چې دوی نړیوال جام ته لار پیدا کړي. چې په هغه کې د افغانستان د ګروپ نه درې لوبډلې په دې وسپانېدلې چې لارې پیدا کړي نړیوال جام ته، چې په لومړي سر کې سکاټلند، دوم هالند او دریم افغانستان راغی. نو موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ ټاپ کړو، چې یعنی نیغ په نیغ ولاړ شو سیمی فاینل یا نیمی فاینل ته لار پیدا کړو. خو متاسفانه په هغه ونه توانېدلو. هغه یو علت دا و چې موږ چې کومه سیالۍ د عمان نه وبایلل، درې سیالۍ مسلسل وګټلې، لکه د هالند، د سکاټلند، د امارات او د عمان خلاف مو سیالۍ وبایلل، او بیا د کینیا او د کاناډا خلاف زموږ ټیم سیالۍ هغه د باران یا د ورښت احمد ونه سولې. په دې وبا جبانې زموږ هغه امتیاز یا پوینټونه را کم سول، نو سکاټلند زموږ نه مخ سو او اوس موږ په کوارټر فاینل کې قرار لرو.
یوازې علت هم دا و چې د کاناډا سره باران اورښت لپاره نه سو. کدی کې لکه پوینټونه کم سي، دا لکه غیر منصفانه یو عمل نه ده چې افغانستان چې لوبي وکي هغه د اړتیا ده چې هغه د لوبي ګټي او بیا هم د افغانستان پوینټونه لکیږي. او یو پښتنه او د دوم جوز د پښتنه دادی چې افغانستان سو پوینټونه لري تر اوسه.
دا خاص فاته اشاره وکړه دا چې د شګه کرکټ خپل یو فرمولا لري، د کرکټ بین المللي شورا د کرکټ تقریبا 20 قوانين دي. هغه بیا مختلف قوانين دي چې هغه دغه د باران په وخت کې نور یو داسې کوم طبيعي حالات راځي، مانست طوفان راځي، نو بیا البته هغه د کرکټ په خپل قانون باندې پریکړه کیږي. خو په هر حال باندې د افغانستان د لپاره چې هغه ومنده هدف او هغه د نړیوال جام ته تاګو، نړیوال جام ته منګلار پیدا کړ. خو مثلا د دغه کولیفای راوند چې 2002 واره موږ هم مخکیم په د نړیوال جام کې شریک کړی دی، چې نومړی ځل په وشتنګیس کې او دوم په سرنلکا کې و. هغه کولیفای راوند کې یو ځل موږ د دغه لوبو چمپین پاتې شو چې د هرلند نه موږ ګټلې و. دوم ځل لپاره بیا په امارات کې چارلینز موږ سره فایلو ویتو وتی، یعنی موږ فاینلی سوچ فایلو به دوی وګټل. د دې په خپل ګروپ کې ونه توانېدل چې ډایرکټ کوارټر سیم فاینل ته لار پیدا کړو. اوس بیا هم مشته چانس ده. هغه په دې وجه باندې چې زموږ هم وو پوینټ دی او پلس زیرو دی. که چېرته موږ پلس یو سره درلودلای، هالند او سکاټلند او افغانستان نشن ډیر څه کتل کېدل.
فازي صاحب، کورسي پښتنه دار ازي چې د کرکټ بورډ پلانونه سدي چې تر اوسه افغانستان وکولای شي چې د سیالوي کې لاره پیدا کړي.
یعنی په کوارټر فاینل کې خو موږ دغه په اصطلاح باندې په اډوانس کې هرډي قرار لرو، چې په یشتم تاریخ باندې به موږ خپل کوارټر فاینل هرلند هیواد سره کوو. مشکل نه سه ان شاء الله ولادي سره تملار پیدا کړي د سر په اوس د دې لپاره آمادګي نیسو چې په لوګاله کې شي اتحاد او اتفاق او هر هغه کوي لوګاړي چې واقعا دوی د زغه خپل لوګاله د دې ځای راورسو په هغه باندې مو پیام فکر کول کیږي. دا کده یو غټ ایونت دی او د ټول افغانانو او خصوصا د کرکټ مینوالو دا یو ارمان دی چې یو ځل بیا افغانستان په نړیوال جام کې وځلیږي یا ولوږي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوژو اوریدونکو سلام د حکومت والاو وادي خو مو په یاد دي چې ویل به پشپش میاش کې باندې څوک وځي پاتې سي او نه بیکاره خو له شپږ میاشت وروسته هم خوراند و چند سول او هم بیکاره جنگونه خو له چند وتلی دي نو چې دغه وادو ته سړی ګوري دا ګمارو کړی چې شای حکومت والاو به د خپل وادو سرچپاله شو دلوي د خبرو ولې په پای کې بو د غټو خلکو د مقرري لجریاره خبرو سبا لکه د دریم ټولګي ازموینه چوي
خا ته کوم پوسټه کاندید سوی؟
صاحب زه د ولایت پوسټه کاندید سوی.
خا آفرین ته خو تیار یې؟
و صاحب خو که اسانه پوښتنه راڅخه وکړي مهرباني به مو وي ځکه چې صاحب دا ډیر وخت د زده کړو نه لري سوی ما او لږ زره دا موضوعات را نه هیر دي.
اسانه پوښتنه درڅخه کوم ما ورخطا کیږه
مننه صاحب.
د لومړی پوښتنې جواب ته چمتو یې؟
و صاحب
یو لاند او اسانه د ریاضي سوال ده.
بله صاحب.
او هغه داسې ده چې دو جمع دو منفی دو ضرب د دوو تقسیم پر دوو څو کیږي؟ ځواب یې په پنځو ثانیو کې غواړم.
دو جمع دو منفی دو ضرب د دو تقسیم پر دو دا مې دي هم دو.
پنځه ثانیې دې پوره سوې، دو ثانیې نورې هم لري.
مننه صاحب. ضرب دو څلور منفي دو دو تقسیم په دو صفر.
وخت خلاصو څو کیږي
صاحب؟ یو ځلې بیا یې راته که تکرار کړي.
نه له دې سوال نه دې صفر واخیست. دوهمې پوښتنې ته تیار یې؟
و صاحب.
دوهمه پوښتنه د بیولوژي ده او هغه داسې ده که چیرې خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به سوي وای؟ په لسو ثانیو کې باید ځواب راته ووایي.
که خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به شوي وای؟
اوهو
صاحب، خره به لغتې نه سوی وهلی.
ولې؟
ځکه چې په دو پښو به ولاړ وو نو لغتې به یې څنګه وهلې.
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي.
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی.
او وخت دې خلاص دی، خو زه پنځه ثانیې نور وخت هم درکوم. ښه چور دې ووهه
صاحب. بهر به یې نه سوی وړی.
ولې؟
ځکه مجبوره به وو چې ودرېږي او په درېدلو خو یې بهر له شا ښکته ښویېده.
او که پرې تړلی وای؟
څه وایم صاحب، نو رښتیا صاحب را په یاد شو که دوه پښې درلودی بیا یې نو زید نه شوی کولی او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نه سو راتلی.
آفرین آفرین، صد آفرین صد آفرین، پوره لس په لسو نمرې دي یوړي.
مننه صاحب مننه.
دریمې پوښتنې ته چمتو یې؟
صاحب راځه له دغه دریمې پوښتنې نه تیر شه.
ولې؟
ځکه صاحب چې بنده یم نه چې ځواب مې نه وي زده.
آسانه ده، ما وارخطا کیږه، د ادبیاتو پوښتنه ده.
ښه صاحب ویې کړه نو.
پوښتنه دا ده چې که شاعر نه وای څه به نه وو؟ په پنځو ثانیو کې ځواب غواړم.
که شاعر نه وای نو صاحب نه به معشوقه وه، نه به غماز وو، نه به ګودر وو، نه به سرې شونډې وې، او نه تورې زلفې وې، او نه به هم تېره باڼه او لیندۍ ورځې وې.
وخت دې پوره سو.
او صاحب نه به دا جنګونه وه.
ولې؟
ځکه چې جنګونه خو همدوی ته دی.
او ساده والی صاحب، ولې داسې نه وایي چې که شاعر نه وو نو شعر به هم نه وو؟
او رښتیا وایه صاحب.
اوزه اوزه ناکام شوي.
خارج کې اوسېدونکو خپلوانو ته ناحق د سړي تمه وي چې ډالر یا یورو به راولېږي. راځئ له همدغسې یوې کیسې مو خبر کړو.
و
هو سړیا هغه ورور دی ویل چې په دوو بجو له کوره و نوځي ټلیفون کوي
چیرته بلار شمو خزی د قرضارانو له لاس اس هم له کوره نشم وتلی
پلارا کاکا می ویل چې قلم او کاغذ هم در سره کیده
د څه شي لپاره
البته د سودا لیس به در باندې نیسی چې بیا غومره روپۍ درته راولیږي
پلارا ګوره چې پام دی وي د ما د آرایش سامان او جامې دې میرې نشي
هغه د ما د ریشي او یو ښه د موبایل سیټ هم په لیس کې ورسره ونیسه
تاسې له اوبو مخکې موزې مه باسئ خدای خبر چې د څه شي لپاره به یې کاغذ او قلم ویلی وي
یو خو دې د تا د سپېره خوله پخادی سي یوه ورځ دې م ښه خبره ترنه راونه ایسته
ښځې څه درته ووایم نو لکه چې دا اوس یې پېژنې دا لس دولس کاله په اروپا کې دی څو روپۍ درته رالیږلي دي زه ته ووایه
که ټول یې همدا اوس یو ځای راولیږي
که یو ځای راولیږي یو ښه کور به پې واخلو که څنګه مورې
غلشه د ما د کوژدې ورته ووایه خوله خو دې نه ماتېږي
خدای که دې ورته وویل چې اوبو راکه
خوله دې مه راباندې ماتوه
ولی یو بل ته برګ برګ کیږی
اصل لیونی شوی دی
ګوره که یې پوښتنه وکړه چې څار مو دی نو ښې خاورې په خوله ورته ومخه چې ورته ونه وایې چې ښه یو سم ورته ووایه چې د بېګا ډوډۍ په کور کې نه لرو
زه خو به ورته ووایم که یې باور راشي ابل ځل یې نه ویل چې د دنیا ټول ډالر دلته در روان دي
بلا وهلی یې ورته ووایه چې ډالر را روان دي خو په لارو کې یې لا نه دي شیندلي چې موږ یې راټول کړو ډالر ورته داسې بلاوې ناستې دي چې مځکې ته یې نه پرېږدي
هله پلاره ژر کوه ټلیفون وکېږه
غلی شه هلو
هلو هلو سلام وروره ته یې
هو وروره زه یم څنګه یې ښه یې
شکر دی ښه یم ته څنګه یې ورېندار او بچیان دې څنګه دي
شکر دی ښه دي ښه یو ټول ښه دي د تا بچیان څنګه دي
وروره ښه دي کلب ته تللي که نه اوس به مې در سره غږولی وای
شکر دی چې ښه دي
وروره کاغذ او قلم خو در سره دي
او وروره دواړه مې تیارې ښې دي
ښه نو یو څه درته وایمه چې ویلې کې
په دواړو سترګو وروره ووایه
هلو اورې
وروره اورم
ګوره وروره تکلیف درته کېږي دغه شیان چې درته وایمه وابه اخلې او ژر به یې راولېږي پیسې به یې بیا ژر در ولېږم
ښه په سترګو وروره هېڅ خبره نه ده ووایه
یو جوړه به داسې ښې افغانۍ غالۍ راته واخلې خو پام دې وي چې هغه د ما مخصور در سره بوزي هغه غالۍ ښې پېژني ودې لیکل
ومې لیکل وروره
بل به یوه ښه د سې چرخاتن سي ډي راته واخلې او را وبه یې لېږې ځکه چې وراره ته دې په سکول کې دنده ورکړې ده چې د خپل محلي اتن ننداره تر سره کړي پام دې وي چې یو وطن چې در سره بوزي هسې نه چې د دو چرخاتن واخلې
ښه هلو
هلو الو وروره غږ دې نه راځي
الو
الو
اورې
الو اورې
الو اورې کاکا
الو الو زی قطع شو
اوس دغه سندره هم اورې
بخلار د خیانت ورته پیدا کړه چې بخلار د خیانت ورته پیدا کړه تر کد په هغه را شرم او حیا کړه تر کد په هغه را شرم او حیا کړه دو کسان بداس چا نویل دلی دو کسان بداس چا نویل دلی چې وتری رشوت اخیز بل جړاکړه چې وتری رشوت اخیز بل جړاکړه تر کد په هغه را شرم او حیا کړه تر کد په هغه را شرم او حیا کړه چې زدا شو چل د نورو خیانتونو چیز دا شو چل د نورو خیانتونو پاس لها غیر شوات خوڑو تا شاکرا پاس لها غیر شوات خوڑو تا شاکرا تر کد پا غیورا شرمو حیا کرا تر کد پا غیورا شرمو حیا کرا دو کسانو باز د دی وطن خاغلی دو کسانو باز د دی وطن خغلی چه و با اختلاس که بل بغلا کرا چه و با اختلاس که بل بغلا کرا تر کد پا حقیو را شرمو حیا کرا تر کد پا حقیو را شرمو حیا کرا چه بخلارا د خیانت ورتا پیدا کرا تر کد پا حقیو را شرمو حیا کرا تر کد پہا غورا شرمو حیا کرا تر کد پہا غورا شرمو حیا کرا
دغه خبرونه د ګل اشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ موسکا احساس او ستاره امینی کله مور سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
تا دا وطن دا غاڑی آر شکر پاته یا کزار شکنا آئے زبت پاته یا کزار شکنا